वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د جمعې ورځ کال 2023 د اگست میاشتې 28 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرچینې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبرداري ورکړی چې د ترهګرو مالی سرچینو او پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي ادارې په تور فهرست کې د پاکستان نوم اچولو او اقتصاد خرابېدو ذمہوار به د ملک سیاسي مخالف پاټې وي او اپوزیشن ګوندونه وای حکومت د اف اے ٹی ایف د نوي قوانینو په شا سیاسي مخالف مشران جوړوي پاکستان کې د میډیا یو سړنیز رپورت وای د پوز په خوانی جرنل او د پاکستان اقتصادي منصب مشر عاصم سلیم باجوا او د هغه کورنۍ په سلور ملکونو کې د ملیونونو ډالر کاروبارونه او جایدادونه لري پاکستان کې دروانو سختو بارانونو لوبدې راغلو سیلابونو خلکو تپلو یا کچ باندې مالی او ځانی نقصانونه رسولې دي او په خیبر پښتونخوا کې پر روانو بارانونو کې لک تر لګه 14 کسان مړ شوي دي او ځواک شي د خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبرداري ورکړی چې د ترهګرو مالی سرچینو او پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي ادارې په تور فهرست کې د پاکستان نوم اچولو او اقتصاد خرابېدو ذمہوار به د ملک سیاسي مخالف پاټې وي یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې عمران خان الزام لګولی چې سیاسي مخالف ګوندونه یو ایجنډا لري کوم چې د ملکی ګټو خلاف ده نوموړي دا خبرې په داسې حال کړي چې د پاکستان سینټ د پیسو غیر قانوني انتقال او د ترهګرو مالی مرستو د څارنې ادارې اف اے ٹی ایف په حق له دوه قانوني مسودو رد کولو وروسته حکومت پلان لري چې دغه قانوني مسودې د پارلمان شریکي غونډې نه منزور کړي اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې حکومت د اف اے ٹی ایف په حق له قانون منځرولو په شا د سیاسي مخالف ګوندونو مشرانو خلاف دغه قانون په غلطه توګه استعمالول غواړي اف اے ٹی ایف د پاکستان نوم تر اوسه پورې د نړۍ هغه ملکونو په خپل فهرست کې اچولې چې د ترهګرو مالی سرچینو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخه نه دی نیولې پاکستان کې د میډیا یو سړنیز رپورت وای د پوز په خوانی جرنل او د پاکستان اقتصادي منصب مشر عاصم سلیم باجوا او د هغه کورنۍ په ملک کې دننه او بهر ملکونو کې د ملیونونو ډالر کاروبارونه او جایدادونه لري په یو سړنیز ځواب پانا فیکټس فوکس باندې خبر شوی رپورت کې ویلې شوی د عاصم سلیم باجوا میرمن بچی او یو ورور د امریکای په شمول په سلورو ملکونو کې نه نوی کمپنۍ لري چې پکې یو سل او درې دیش ریسټورنټونه او په امریکا کې دوه شاپینګ پلازې شامل دي ریټایر جرنل عاصم باجوا د پاکستان د پوز ویان او د ملک د جنوبی کمان مشر پاتې شوی او دا وخت د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو لپاره ځانګړی معاون او د پاکستان او چین ترمنځ د شپېته ارب ډالر لوی تجارتي لبزنامې یا سیپیک مشري کوي عاصم باجوا په ټویټر باندې ورکړی یو بیان کې دغه رپورت دروغ بللې او ویلي د هغه او د کورنۍ خلاف د بدنیتۍ په بنیاد د پروپاګاندا ډک رپورت ورکړل شوی په پاکستان کې سیاسي مخالف مشرانو او د مدني ټولنې فعالینو په دغه رپورت ورکړي رد عمل کې ویلي د ملک په سیاستدانانو باندې د بډو رشوتونو تورونه لګولې کېږي خو اوس باید وی ګوري چې د پوز په خوانی جرنل نه څوک حساب کتاب غواړي پاکستان کې دروانو سختو بارانونو لوبدې راغلو سیلابونو خلکو تاپلو یا کچ باندې مالی او ځانی نقصانونه رسولې او په خیبر پښتونخوا کې په روانو بارانونو کې لک تر لګه 14 کسان مړ شوي او اته نور ژوبل شوي دي د قدرتي آفتونو په وخت امداد ورکونکو اداره ان ډی ایم ای وای په سواد او کوهستان ضلعو کې د باران او سیلابي اوبو لوبدې 14 کسان مړ شوي دي سلی انتظامی او د بلنی ادارې چارواکي وای په سیمه کې د خلکو سره لاس امداد کوي بلخه د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه په کراچۍ کې د باران لوبې د ملوش میرا 25 ته رسیدلې ده په ورستو یو ورځو کې د پاکستان او افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو او سیلابونو لوبې د 250 نه زیات کسان مړ شوي او په سونو نور ژوبل شوي دي د افغانستان د قدرتي آفتونو د مخنیوي وزارت وای په تیرو سلی رښتو ګڼټو کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې ډیر زیات بارانونه شوې دي چې وای په نتیجه کې تر اوسه پورې 155 کسان مړ شوي او خوشا 200 کسان جوبل شوی دی. د افغان طالبانو یو مشر ویلی د افغان حکومت سره د ستمبر په میاشت کې د سولې خبرو اترو شروع کېدو پلان نشته. د دې وړاندې د افغانستان حکومت یو اعلی چارواکي ویلو چې د طالبانو سره راتلونکي هفته د سولې خبرې اترې شروع کېدای شي. د افغان سولې په خبرو کې د طالبانو نمائندګي کوونکی شیر محمد عباس تانکزی رایټرز خبری ادارې ته دا بیان په داسې وخت ورکړی چې امریکا غواړي افغان حکومت او طالبان د یو بل سره د سولې خبرې اترې شروع کړي، کمی چې به د افغانستان د دوه لسیزو راهیسې روان جنګ ختمولو لپاره لار هواره کړي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوه اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوه فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوه ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
امریکا چې وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د مهم خبرونو باندې تفصیلی راپورونه د خبرونه برخه دی. سره ملګری اوسېږي. پاکستان وزیر اعظم عمران خان ولیدی کچری پاکستان د غیر قانوني پیسو د انتقال او د ترګرو د مالی مرستو د سار ادارې فی ٹی ایف د تور نوملړ کی واچولې سي، نو د دې ذمہوار به مخالفه ګوندونه وي. ولی چې دا به د هواد په اقتصاد بد اغیز وي. د خوسیړونکو بیا وایي چې د وزیر اعظم عمران خان دا بیان سیاسي دی او وایي چې دواړه حکومتي او مخالفه حکومتي ګوندونه د دې قانون سازي کې سنجیده نه دي لیدل سوي او هر څه کې سیاست کوي. دا مهال پاکستان نوم د ایف ایچ ایف په خړ یا په ګری لیست کې دی. په دې هغله نور تفصيلات د الیاس خان پر راپور کې درته وړاندې کوو.
وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې پاکستان د غیر قانوني پیسو د اوړلو راوړلو او د ترګرو مالی مرستو کولو د سار ادارې ایف ای ٹی ایف تور نوملړ تلاړو، نو د هغه بعد د هیواد په اقتصاد بوګنون کې اثرات وی او پاکستان سره د نړیوالو مالیاتي ادارو هر رقم لین دین به ختم شي او د دې هر څه نیخ په نیغه فشار به زموږ په کرنسۍ راشي چې لوجې به ګرانی نور هم سیوا شي او ملکی اقتصاد به تباہی په لور روان شي.
اگر پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے اس کا مطلب ہوگا کہ ہمارے بینکوں کی ساری ڈیلنگز ختم ہو جائیں گی، کوئی انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشن پاکستان سے ڈیل نہیں کریں گے.
یو شخصی ٹیلی ویژن سره په امریکا کې وزیر اعظم اوئی چې هند تیرو دوو کالو راهسه هڅه کوي چې پاکستان تور نوملړ کې واچول شي او زیاته کړه چې مخالفه ګوندونه دې لړکي د نیپ قانون بیغه حکومت غواړي، خو حکومت دې لړکي دوی سره ان آر او یا جوړجاړي قانون ته تیار نه دی. وزیر اعظم اوئی چې د ایف ای ٹی ایف قانوني مسوده پاس کولو لپاره راتلونکي هفته کې د پارلیمان ګډه غونډه راغواړي او کچري مخالف غوندونو دې قانون سازي کې مرسته ونکړه او دا بیلونه پاس نشول، دا پاکستان تور نوملړ کې دا چولو باید وی ذمہوار وي. خود سیډنکار او په دې هر څه ژور نظر لرونکي خبريالان وایي چې د وزیر اعظم دا بیان سیاسي دی او د دوی په نظر دواړه حکومتي او مخالف غوندونه تر دې دمه دې قانون سازي کې سنجیده اونل دل شول او په دې هر څه سیاست کوي. وی او ای ډي وسره خبرو کې په مالیاتي چارو نظر لرونکي ستر خبريال مهتاب حیدر وایي
پاکستان کو اس وقت اگر بلیک لسٹ کیا گیا تو وہ ڈیفینیٹلی اس کی کانسیکوینسز تو ہوں گے، لیکن انہوں نے جو سٹائل سیکشن پلان دیے تھے اس میں پاکستان تقریباً 14 پہ فلی جو ہے وہ کمپلائنٹ حاصل کر لیا تھا.
کچرے پاکستان دا وقت تور نم لڑ تلاڑلو نو دا ہغی خوبا پا یقینی تو گا اغیزی خوبی خوزیاتوی چی ایف ای ٹی ایف چی کمی اویش تا رختن ورکڑی دی پا ہغی کی پاکستان پا سوار لسو پا مکمل تو گا عمل کردی دی او پا دیار لسو باندی عمل کول روان دی. دا اوی ما تا خود وزیر اعظم دا بیان سیاسی خکاری او حکومت تا دی لڑکی پا مخالف گوندونو تور لگولو پر زائے اغوی دا زان سرکی نول پا کار دی او چی پا کمو کمو سیزنو دا دوی اعتراضات دی غد پا اتفاق سر لرکڑی او اصل ستونزی یعنی د دې قوانینو په نفاذ او عملی کولو دې پام ورکړي. بل پلو ته ستر خبريال خالق کیانی هم د وزیر اعظم دا بیان سیاسي ګڼي او وايي
اگر یہ اس معاملے میں کوئی سیریس بات ہوتی نا تو یہ تو بل انٹروڈیوس ہوا میرا خیال فرسٹ یا سیکنڈ ویک آف جنوری میں، اگر یہ اتنا سیریس ہوتا ہے تو سات مہینے اس کے اوپر کچھ کرتے.
چې حکومتي او مخالفه ډلې دواړه د لړکې سنجیده نخکاری د اوې چې دا قانون سازي د دې کال جنوري میاشت کې پارلیمان ته وړاندې شوې ده او د جولای په اخره کې په دې بحث شروع شو او زیاته کړه چې دواړه ډلې په دې سیاست کوي. خلکیانی اوې چې د اپوزیشن بار بار غوښتنو باوجود د خزانه مشیر د کمیټیانو غونډو ته حاضر نشو، د اوې چې د نیب قانون په حواله سره کده مخالفه ګوندونو سره جایز اندېښنې وي، په کار دا چې حکومت دغه لري کړی او په ګډه سره دا مهمه قانون سازي سرته ورسوي. پاکستان په کال 2013 کې په خړ نوم لړکی اچول شوی دی او ورته د FATF لخوا اویش سپارښتنې ورکړې شوی دی چې دا ټولې عملي کړي، کني نو بیا به نوم تور نوم لړکی واچول شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه له واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. پاکستانی خبريال احمد نورانی په افیکټ فاکس نومي وبپاڼه کې خبر شوی راپور کې د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو سلاکار او د پاکستان چین اقتصادي پروژې اتارټي مشر جنرال ریټایر اسم سلیم باجوا د خاندان د امریکا په شمول یو شمیر هوادونو کې د اربونو روپۍ ملکیت جایدادونو لرلو او سرمایه کاری داوا سوی. که څه هم اسم باجوا دا راپور رد کړی او هغه د خاندان د بدنامولو هڅه یې ګرځولې، خو حکومت مخالفه پیپلز ګوند مرکزی مشر فرد الله بابر د باجوا خاندان کاروبار پاکله راپور ته سوی سوالونه ډیر سنگینه بللې دي او هغه پاکستان د فوج او حکومت ته د سپیناوي سره د جنرال باجوا په ضد لګیدلي تورونو د پلټنو غوښتنه هم کوي. نور تفصیلات پیرولت شاه په راپور کې درته وړاندې کوو.
کال 2002 کې چې اسم باجوا د کرنل په حیثیت د پخوانی فوزی امیر جنرال مشرف په عمله کې شامل و، دغه وخت چې د اغرور د پاپا جون پیزا ریسټورانت د لارې خپل خاندانی کاروبار پیل کړ. د پاکستانی خبريال احمد نورانی دغه مضمون تر مخه فوز کې د عہده په لحاظ مخکې تلو سره سره اسم باجوا کاروبار هم روستروزه وده کوله او دا وخت باجوا خاندان په سلورو هیوادونو کې د یو کم سل کمنیانو سره د 43 کمرشل یا تجارتي جایدادونو او د یو سل ډیر شونه زیات ریسټورانټو مالک دی. د خبريال احمد نورانی تر مخه د اسم باجوا خزه فرازه با د خپل خاوند رونو ملکیتي باجکو نومه کاروباري ګروپ کې د برابر حصہ لري او په کال 2015 کې د اسم باجوا زامنو هغه وخت په امریکا کې کاروباري کمنیانې پرانستلې وی کله چې د دوی پلان د پاکستان د فوز د مولیکو سانګ مشرو مضمون زیاتوی باجو خاندان درې هوادونه کې د 2 اتیا کمنیانو د لارې د 30 ملیون ډالرو نه زیاته سرمایه کاری کړې ده. خبريال احمد نورانی دا داوه هم کړی چې امریکا کې رسمي سندونه د لارې د اسم باجو د خزه امریکا کې د 43 کمرشل یا تجارتي اماراتونو د ملکیت تخلیه کیږي. سرګند دی وی چې جنرال ریټایرډ اسم سلیم باجو د فوز د عام اړیکو څنګه مشر پاتې کی دروستو د بلوچستان کور کمانډر په سوکې باندې هم پاتې شوی او نن سبا هغه د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو سلاکار او د پاکستان چین اقتصادي پروژې لپاره جوړ اتارټه مشر دی. پرستو کې د وزیر اعظم د سلاکار په حیث اسم باجو خپل اساسو فارم کې لیکلو د هغه خزه کم یو بهرني هیواد کې سجیداد نه لري. پاکستان کې لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند مرکزی لیډر فرحت الله بابر د خبريال احمد نورانی دغه رپورت کې اسم باجوا د کاروبار په سر راپورته شوی سوالونه ډیر سنگینه بلي. دی ریډیو سره خبرو کې فرحت الله بابر د پاکستان د حکومت او فوز نه د دې رپورت د پلټونو د غوښتنې سره د عمل سرته رسیدو پورې د اسم باجوا خپل څوکۍ نه لري کول غوښتنه هم کوي.
حکومت او د جنرال عاصم او دغه د ادارې د خاموشي ده. څومره پوښتنه د خاموشي به وي دا شکوک او شهبات به نورم زیاتیږي او دا شی به بند نشي کړی. زموږ مطالبه ده چې په دې کې فورا تحقیقات وکړل شي او نه صرف تحقیقات بلکې د تحقیقاتو مکمل کېدو پورې پکار دا ده چې جنرال عاصم باجوا په خپله خپل اوهلینه یو طرف ته شي.
بلخوا جرنل ریټایرډ آسم سلیم باجو دغه تورونه رد کړی دی او دغه په ضد ناوړه پروپاګاندا ګرځولې ده. آسم سلیم باجو ټویټ کړی دی، یو نامعلوم او پاړ د لارې زما په خاندان باندې لګیدل الزامونه زه پکله کړه دوم. خبریال احمد نورانی تر مخه دغه رپورټ خپرېدو وروسته پاکستان کې د کاروباري کمپنیانو د سر حکومتي ادارې وپاړه باندې د مخکې نه درج د آسم باجو زامنو ملکیت کمپنیانو تفصیلات لري کړي شوې دي. د فیکټ فوکس وپاړه دغه رپورټ راتلو په سر په ټولنیز رسنیو باندې هم خبرګون پلیدو کې راځي. د بشري حقوقو کارمند رابیا محمود ټویټ کړی، د رپورټ خپرېدو وروسته د هڅو باوجود د هغې فیکټ فوکس وپاړه ته رسائی نه کیږي. دفاعی چارو وتلی سیڑون کے ڈاکٹر عائشہ صدیقی ٹویٹ کرے، جرنیل سے تشپیو سادہ بیان باندھے دا معاملہ نخلاسی گی او غورا بداوی چی تخپل دفاع کے مستند ثبوتو نڑوان دیکھڑے. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
دا دا وی او اے ڈیوا خپرونه دا. زموږ پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
وایس آف امریکا ډیوا د خبرونه له واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. راسره ملګري اوسئ. د انټرنیټ د صارفینو د حقونو فعالین وایي چې شش کاله د مارچ په میاشت کې چې کله پاکستان کې کرونا وایرس د وبا مخنیوي لپاره ټول بندیز پر ځای سو، نو د هغه وروسته په هیواد کې دننه د انټرنیټ استعمال هم زیات سو، چې ورسره په ټولنیزو رسنیو د مذهبي لژکیو او بشري حقونو د فعالینو په ضد د کرکې په حملو کې هم اضافه لیدل سوې. پاکستان کې د انټرنیټ کارکوونکي د غیر دولتي ادارې بایټس فور آل مشر شهزاد احمد ډیوا ته وایي چې پاکستان کې د مذهبي او سیاسي ډلو تر څنګ د هیواد ځینې ادارې هم د ټرولینګ لري، او هغوی چې آنلاین څوک په نقشه کوي نو د هغوی اثرات بیا آفلاین د ډله ایز تشدد او مذهب په بنیاد د وژنو په شکل کې را مختصي. دغه ډول د ټولنیزو رسنیو یو بل سیړنکار ارون بلوچ وایي چې د ټرولینګ مقصد په سوشل میډیا بیانیا کنټرول کول دی، او خلک مخصوصو خبرو او نظریه باندې سوچ ته راغب کول دی، او ټرولینګ په اصل کې د پروپاګاندا یو برخه ده. په دې کله د اسلام آباد څخه ارشد حسین نور تفصيلات په راپور کې درته وړاندې کوي.
د ټولنیز رسینو کارونکو او د اقلیتونو د حقونو مبارزین وایي چې په هیواد کې سږ کال د مارچ په میاشت کې د کرونا وایرس د وبا د مخنیوي لپاره د لګولې شوې ټولبندیز له کبله خلکو د انټرنیټ استعمال زیات کړی او په دې کې 50% اضافه شوې ده. د انټرنیټ د صارفینو د حقونو فعالین وایي چې دوی په دې وروستو کې د اقلیتونو او د نور بې وزله طبقو پر ضد آنلاین کرکې او د مسلک په بنیاد حملو کې اضافه لیدلې ده. اسلام آباد کې د ټولنیز رسینو د صارفینو د حقونو لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې بایټس فار آل مشر شهزاد احمد وایس آف امریکا ډیوا سره خبرو کې وای سیاسي او مذهبي ډلې د هیواد ځنې ادارې په سوشل میډیا خپل لخرې یا فوز لري، او داسې هغوی په یو منظم طریقه خپل ایجنډا او بیانیا په مخ کې بیايي.
آنلاین جب کوئی بھی ہیٹرڈ سپریڈ ہو رہا ہوتا ہے یا انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہو رہی ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ویجیلانتے ایکشن ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں موب ایکشن ہوتا ہے.
هغه وای چې کله آن لائن کرکه خورول کیږي او خلک تشدد ترا پرول کیږي، نو د هغه اثرات بیا آف لائن هم په نظر راځي، او د هغه اثرات بیا په بیګونا ماشومانو او زنانه هم پریوزي. سکل چې کله ایران تتلل شي زائرین پاکستان ته واپس راتلل، نو په ټویټر باندې د شیا وایرس ټرند خور شو. مطبوعات ایران تتلل د شیا زائرینو دخلی لیکي چې د هغه رستو دوی ته په هسپتالونو کې د درملنې څخه د انکار رجحان مخ تاراغلو، او دا تور په ولګی چې غنی د کرونا وایرس وبا هم دغه زائرینو پاکستان ته راوړي. پاکستان کې سونی جنگیاله ډلې اکثر احمدیان هم پنخه کوي، او روانه میاشت یوازې په یو ورځ کې د احمدیانو پر ضد د 15,000 نه زیات ټویټ مخې ته راغلل. د سوشل میډیا د صارفینو په چارو نظر لرونکي یو بل سیړنکار هارون بلوچ وایس آف امریکا ډیوا سره خبرو کې وایي په سوشل میډیا باندې د خلکو پر ضد ټرولز کوونکي عام کسان نه دي، او دا چې خلک صرف د وخت وخت تیری لپاره ټرولینګ نه کوي، بلکې د هیواد سیاسي او مذهبي ډلې او ځنې ادارې په منظم طریقه دغه ټرولینګ کاروي.
کنٹرول کرنا اس جا لوگ ایک خاص طریقے کے بات کریں اور یہ پروپیگنڈا کا حصہ بھی ہوتا ہے.
ہغوائی د دے ٹرولز مقصد بیانیہ کنٹرول کول او خلق پیو مخصوص ڈول خبرو تا الباسل دی او دا دا پروپیگنڈے یو برخہ دا. نڑیوال خبری ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس دا فیس بک دا چارواکو دخلی لکی چی پا سوشل میڈیا باندی دا خوریدون کو موادو کتنا ایسے واکڑے او دا کرکی نڈک 95% موادے ادرولی دی. دا غرنگ خبری ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس د ټویټر د چارواکو لخوا لیکلی چې هغوی هم د مذهب په بنیاد د چا یارول نزغمی، خو په دې وروستو کې د وتلې خبریالې ماروی سرمد لخوا د لا درکشو بلوچ فعالینو په حق کې ټویټ کولو باندې د هغې پر ضد د مذهب د سپکاوي تورونه ولګېدل او په دې اړه د بشري حقونو نړیوال تنظیم ایمنسټي انټرنیشنل په خپل یو بیان کې ویلي دا یو ښه ثبوت دی چې د مذهب د سپکاوي قانون څومره خطرناک دی او غواړي چې د پاکستان حکومت دغه قانون ختم کړي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ. امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. تر شپه د امریکا ام اس ان بی سی ټلویزیون سره په یو مرکه کې د ډیموکرات ګوند صدرتی کاندید جو بایدن ویلي هغه بعد صدر ترامپ سره صدرتی مناظره کوي چې خلک ته رښتیا معلوم سي. ټاکل شوی ده چې ریپبلیکن ګوند صدرتی کاندید او موجوده صدر ډونلډ ترامپ او د ډیموکرات ګوند صدرتی کاندید او پخوانی نائب صدر جو بایدن د سپتمبر میاشتې په یو کم دیر سمه او د اکتوبر میاشت په 15 او 22 نیټه صدرتی مباحثه کوي. څه تفصیلات یې تاسو ته په دې هکله شعیب زاده نور تفصیلات په راپور کې وړاندې کوي.
د ډیموکرات ګوند صدرتی کاندید جو بایدن تیر شپه د امریکا یو ټی وی سره په مرکه کې دا خبره رد کړې چې ګنې هغه به د صدر ترامپ سره صدرتی مباحثه کې ګډون نه کوي. د ریپبلیکن ګوند قومي کنونشن د اخري ویناګان وړاندې د نمائندګانو د ایوان سپیکر نانسی پلوسی ویلیو تاغه په خیال سکهال صدرتی مباحثه یا مناظره نه د پکار. د امریکا ام اس ان بی سی ټی وی سره په خپل مرکه کې جو بایدن ویلی زبا د هغه سره مباحثه کوم، د دغه مناظره په وخت به زه هڅه کوم چې رښتیا معلوم کړم. پخوانی نائب صدر وړاندې ویلي زما په فکر هر تن ته دا معلومه ده چې دا سړی داسې مسله لري چې رښتیا نشي ویلی. ټاکل شوی ده د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید او موجوده صدر ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند صدارتي کاندید او پخوانی نائب صدر جو بایدن بعد د ستمبر میاشتې په یو کم دیرشمه او د اکتوبر میاشتې په 15 او 22 صدارتي مباحثه کوي. د جو بایدن دغه خبر وړاندې د نمائندګانو ایوان سپیکر ویلیو زبا د هغه سره مباحثه ته قانوني اجازه ورنکړم او نه بعد امریکا د صدر په حیث هغه سره د صدارتي مناظره. مېرمن پلوسی اټکل کړی چې ترامپ په دغه مباحثه کې امکان دی داسې حرکتونه وکړي کوم چې بعد امریکا د صدر د وقار د لاندې وي. او د کال 2014 د صدارتي مباحثې یادونه وکړه چې صدر ترامپ په یو صدارتي مناظره کې د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن سره ناوړه چلند کړی و. په داسې حال چې په امریکا کې انتخاباتو ته وشپېته ورځې پاتې دي، ډیموکراتان کرونا وبا ته د صدر ترامپ انتظامي په ځواب نیوکو ته دوام ورکړی. د جان هاپکنز پوهنتون د تازه شمیرو تر مخه په امریکا کې د کرونا وبا د لاسه د مرګونو شمیره 1,80,000 ته رسیدلې ده. دغه شمیره د کرونا د لاسه په یو هیواد کې تر ټولو لویه شمیره ده. د جو بایدن لخوا د نائب صدارت لپاره نومول شوی کمالا هیرس تیر ورځ په صدر ترامپ په سخته ژبه کې نیوکې کړي. میرمن کمالا هیرس ویلي چې یو اړخ ته د کرونا وبا خطر خورېدو او بل خوا صدر ترامپ هسې بیکاره ولاړ و او خلکو دا یوه خطرناکه فیصله وه. کمالا هیرس وړاندې ویلي ډونلډ ترامپ منجمد یا جام شو، هغه یېرېدلی او هغه ماشوم او ناپوه و. میرمن کمالا ہیرس په واشنگتن کې د جارج واشنگتن یونیورسيټي نه د انټرنیټ پر لاره وینا کوله. په خپل لومړي وازنی کمپاین کې کمالا ہیرس ویلي چې جو بایدن د کورونا وبا د مقابله لپاره یو پلان تیار کړي او د موجوده صدر یا ډونلډ ټرمپ سره لا هم څه پلان نشته. کمالا ہیرس وړاندې ویلي ته دغه وبا په یو ټویټ نشي قابو کولی. کمالا ہیرس ویلي چې ټرمپ ته یو صدر په حیث خپل لومړی ذمواري یعنی د امریکایانو حفاظت کول نه دي ترسره کړي او په دغه کې په ناوړه ډول ناکامه شوی دی. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ بیا بیا په دې خبره ټینګار کوي چې د جنوري په میاشت کې د هغه لخوا د چین نه راتلونکو خلکو باندې بندیز په میلیونونو امریکایان د کورونا نه بچ کړي دي. ټرمپ وایي چې جو بایدن زما په دغه کار هم نیوکې کوي. صدر ڈونلڈ ٹرمپ دغه فیصله ورستو د هغه کړي و کله چې د صحت نړیوال ادارې د کورونا وبا د لاسه په نړیواله کچه د صحت بیړنۍ حالت یا انټرنیشنل پبلک هیلث ایمرجنسی اعلان کړي و. په کوم ورځ چې صدر ٹرمپ د چین نه پر اتلونکو کسانو بندیز ولګو جو بایدن صدر ٹرمپ ته زینوفوبیک یا د یو نسل د خلکو نه یریدونکې ویلي وو او زیاته کړې وه چې فیصلې باید د ساینس په بنیاد وشي. خوست ڈیموکریٹان ادا کئی چھ پخوانی نائب صدر پر ڈونلڈ ٹرمپ پامومی توگا نیوکی کولی دغا نیوکی پکم زنگڑی پالیسی نوی.
تاسو دا امریکا غگ ڈیوا راڈیو آوری
امریکا دی ودا خبرونه له واشنگتن څخه اوري. مننه چې را سره ملګری یاسته. هم را سره ملوسی جی نور تفصیلی راپورونه لرو. دا خبر پښتونخوا کې د افتونو په وخت د نظام صوبایي ادارې یا ان جی ایم ای وایي چې په سوات او کوهستان ضلعو کې د باران او سیلابونو د اوبو د وجو څخه نږدې څوارلس کسان مړه شوي دي او اته پورې ژوبل شوي دي. ضلع انتظامي او د ژغورنې اداره ریسکیو چارواکي هم وایي چې په سیمه کې امدادي کارونه روان دي. بلخوا په سند صوبه کې هم پاکستان سرکاري میډیا تر مخه په کراچۍ کې د باران له امله د مړو سو تنانو شمیر 15 رسیدلی دی. نور تفصیلات ارشد مومن تاسو په راپور کې وړاندې کوي.
سیلابی اوبو باران لوجې 8 تنه په کوهستان او 6 تنه په سوات کې مړ شوي. یو کم 10 کورونه په مکمله توګه وران شوي او 15 کورونو ته په جزوي توګه زیان اوښتی دی. په سوات کې د ژغورنې ریسکیو یو دوه مشر عمران یوسفزی وایي دوی د بېګار هسې په علاقه کې د ژغورنو عملیاتو کې بوخت دي کوم چې تر اوسه دوام لري.
او ډایرکټ راغلی په دې لاندې کورونو باندې شاګرام او تیرات په دې کې چې کم دی دا ایمرجنسی راغلی وایي کې موږ ریسپانس کړو. بیګا بار کسان موږ هغې نه ریسکیو کړو. وایي کې یو ډیډ باډي هم فیمیل وه او موږ هاسپټلایز کړو. ټول نن سهار چې کم دی موږ ته درې ډیډ باډیز نور هم ملو شلو او درې چې کم دی په دې کې مسنګ دي د هغې لپاره سرچ او ریسک آپریشن روان دی.
د خیبر پختونخوا د موسمیات او محکمې مشر مشتاق علي شاه دی وته ویل نن د شپې په شمالي سیمو کې په کم شدت سره د نورو بارانونو امکان هم شته او بیا د هغې وروسته به د بارانونو د لړۍ په کمېدو شي. مشتاق علي شاه وایي د موسمي بدلونونو له وجې د باران دورانیه کمه او شدت سیوا شوی دی.
هغه بادامو کې فرق راغلی دی. بنده چې ځنګلونه کټ شو اوبه چې راځي ډېر په تېزۍ سره راځي ریزسټنس ورته دي. او درېیمه وجه په کې دا ده چې موږ موسمونه ګرم شوي دي. کلایمټ چینج په وجه هغې په وجه بارانونو انټینسټي زیاته شوي ده او د هغې ډیوریشن کم شوی دی. لکه باران مخ چې کوم وه مخکې نن د 15 کاله مخکې هغه چې په ټول ورځ کې څومره باران کېدو اته اوس په 17 ګنټو کې هغومره باران شي دې په وجه او دا مسله به ورځ تر ورځ نور هم سیوا کېږي.
بلخوا په کراچۍ کې د بارانونو پاړه د سین صوبې چارواکي وای د پوز او نورو اړوند ادارو سره په ګډه لګیا دي چې په خار کې ډنډ شوي اوبه اوباسي او د بارانونو له امله اوختې ټول تاوان معلوم کړي. خو ورسره په کراچۍ کې د موسمیاتو محکمې د اتوار او ګل په ورځ د نورو بارانونو امکان هم څرګند کړی دی. د پاکستان سرکاري میډیا په کراچۍ کې د بارانونو له امله د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړی. انډیمه چارواکی وای کراچۍ کې تر اوسه 3000 ټینټونه او 6000 خوراکي پیکټي تقسیم کړي دي. ارشد مومن وایس اف امریکا ڈیوا پیخور.
I'm going to tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
ڈرائیور کھڑے چھے درہگرو مالی سرچنو او پیسو غیر قانونی انتقال مخنیوی ادارے پتور فہرست کی دا پاکستان نم اچولو او اقتصاد خرابے دو ذموار با دا ملک سیاسی مخالف پارٹی وی او اپوزیشن گندون وائی حکومت دا ایف اے ٹی ایف دا نوی قوانین و پشا سیاسی مخالف مشران زور وی. پاکستان کی دا میڈیا یو سیلنیز رپورٹ وائی دا پوز پخوانے جرنیل او دا او پیسو غیر قانونی الزام لگولی چې سیاسی مخالف ګوندونه یو ایجنډا لري کوم چې د ملکی ګټو خلاف ده. مالی مرستو د سارنې ادارې ایف ای ټی ایف په حق له دوه قانونی مسودو رد کولو وروسته حکومت پلان لري چې دغه قانونی مسودې د پارلمان شریکې غونډې نه منظور کړي. اپوزیشن ګوندونه تور لګوي هغه ملکونو په خپل فهرست کې اچولې چې د ترهګرو مالی سرچینو او د پیسو غیر قانوني انتقال مخه یې نه دی نیولې. پاکستان کې د میډیا یو سیلنیز رپورٹ وایي د پوز پخوانی جرنیل او د پاکچین اقتصادي منصوبې مشر عاصم سلیم باجوا او د هغه کورنۍ په ملک کې دننه او بهر ملکونو کې د میلیونونو ډالر کاروبارونه او جایدادونه لري. په یو سیلنیز پاڼه فیکٹس فوکس باندې خبر شوی رپورٹ کې ویلي شوی د عاصم سلیم باجوا میرمن بچی او یو ورور د امریکای په شمول په سلورو ملکونو کې نه نوی کمپنۍ لري چې پکې یو سل او درې دیش ریسټورنټونه او په امریکا کې دوه شاپینګ پلازې شامل دي. ریټایرډ جرنل عاصم باجوا د پاکستان د پوز ویان او د ملک د جنوبی کمان مشر پاتې شوی او دا وخت د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو لپاره ځانګړی معاون او د پاکستان او چین ترمنځ د شپېته ارب ډالره لوی تجارتي لبزنامې یا سی پیک مشري کوي. عاصم باجوا په ټویټر باندې ورکړی یو بیان کې دغه رپورت دروغ بللې او ویلي دغه او د کورنۍ خلاف د بدنیتۍ په بنیاد د پروپیګنډې ډک رپورت ورکړل شوی. په پاکستان کې سیاسي مخالف مشرانو او د مدني ټولنې فعالینو په دغه رپورت ورکړي رد عمل کې ویلي د ملک په سیاستدانانو باندې د بډو رشوتونو تورونه لګولې کېږي خو اوس باید وی ګوري چې د پوس پخوانی جرنیل نه څوک حساب کتاب غواړي. پاکستان کې د روانو سختو بارانونو لوبجې راغلو سیلابونو خلکو ته په لویه کچه باندې مالی او ځاني نقصانونه رسولي او په خیبر پختونخوا کې په روانو بارانونو کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. د قدرتي آفتونو په وخت امداد ورکوونکي اداره NDMA وای په سوات او کوهستان ضلعو کې د باران او سیلابي اوبو له وجې 14 کسان مړه شوي دي. ځلي انتظامیه او د بیړني ادارې چارواکي وای په سیمه کې د خلکو سره لاس امداد کوي. بلخوا د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه په کراچۍ کې د باران له وجې د ملوش میرا 25 ته رسیدلې ده. په وروستیو ورځو کې د پاکستان او افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د 250 زیات کسان مړه شوي او په سوونو نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د قدرتي آفتونو د مخنیوي وزارت وایي په تیرو 24 غنټو کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې ډیر زیات بارانونه شوي دي چې وایي په نتیجه کې تر اوسه پورې 155 کسان مړه شوي او خوشا 200 کسان ژوبل شوي دي. د افغان طالبانو یو مشر ویلي د افغان حکومت سره د ستمبر په میاشت کې د سولې خبرو اترو شروع کېدو پلان نشته. د دې وړاندې د افغانستان حکومت یو اعلی چارواکي ویلي چې د طالبانو سره راتلونکي هفته د سولې خبرې اترې شروع کېدای شي. د افغان سولې په خبرو کې د طالبانو نمائندګي کوونکی شیر محمد عباس تانکزی رایټرز خبری ادارې ته دا بیان په داسې وخت ورکړی چې امریکا غواړي افغان حکومت او طالبان د یو بل سره د سولې خبرې اترې شروع کړي، کوم چې به د افغانستان د دوه لسیزو راهیسې روان جنگ ختمولو لپاره لار هواره کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شي.
امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. افغان طالبانو خپل مذاکراتي پلاوی ټاکلې دي خو امکان ردوي چې وکی راتلونکي میاشت په اول ورځو کې د حکومت سره مذاکرات پیل سي. دوی وایي تر هغه وخت به خبري شروع نه کړي چې ټول بندیان یې نوي خوشي کړي. ډاکټر عبدالله تیر ورځ ویلي وو کې دای سي دا خبره راتلونکي اونۍ پیل سي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم دا خبرو د ژر پیل کېدو هله سرګند کړي. په دې اکله نور تفصيلات د بارکوال میاخیل په راپور کې درته وړاندې کوو.
په قطر کې د طالبانو د مرکچی پلایو مشر شر محمد عباس ستانکزی د افغان چارواکو هغه خبره رد کړې چې وایي د ستمبر په لومړیو ورځو کې به له طالبانو سره خبرې پیل سي او وایي دا هیڅ خبرې نه دی پلان شوی. ښاغلی ستانکزی د پنځشنبه یا زیارت په ماښام رایټرز خبري ایجنسی ته راتلونکي میاشت د بین الافغاني خبرو د پیلېدو ممکنه اعلان په داسې حال کې رد کړی چې امریکا او متحدین پر طالبانو او افغان حکومت دواړو د خبرو د ژر پیلولو ټینګار کوي. د افغانستان ملي روغ جوړې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله د اگست پر 28مه په کابل کې د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د سروې خبرولو په غونډه کې ویلي وو چې دای سي له طالبانو سره د سولې خبرې د ستمبر په لومړۍ ورځو کې پیل سي. ډاکټر عبدالله دوه ورځې وړاندې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې هم هیله څرګنده کړې وه چې له طالبانو سره به د سولې بین الافغاني خبرې ژر پیل سي او په افغانستان کې د امني او سولې حل ته به ورسیږي. بل پلو د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر هم د ډاکټر عبدالله په چیر ډاټ سرګند کړی چې خبرې شایي پر اتلونکو ونی کې پایل سي او ویلي دي چې د بندیانو د خوشیدو پرون ستاندونه لري کې دوه تنز دې سوي دي. حنیف اتمر د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په هغه انلاین بحث کې چې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ یو اس آی پی په کوربتوب جوړ شوی وو ویل موږ تر بل هر وخت اوس د سولې مذاکراتو په لیدو تنز دې سوي یو موږ خوشبینه یو چې پاینده ونی کې به په دې برخه کې یو لوی پرمختګ وکړو. خو په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین وایي دوی مخکې هم ویلي وو او اوس بیا ټینګار کوي چې دوی به هغه مهال د سولې خبرې پیلوي چې پاتې ټول طالب بندیان د حکومت له لوري خوشي سي. سهیل شاهین ازادي ریډیو ته ویلي چې د سولې خبرې د طالبانو له خوا نه بلکې د حکومت له خوا ځنډول کیږي. په افغانستان کې مشاورتي لوی جرګې د رواني اگست میاشتې په پایل کې حکومت ته د طالبانو د پاتې 400 بندیانو د خوشي کېدو سپارښتنه وکړه. تر هغه وروسته ولسمشر اشرف غنی د دغو بندیانو د خوشي کېدو حکم لاسلیک کړ. خو له هغه څخه یوازې 80 تنه طالب بندیان خوشی شوي او پاته 300 شل په زندان کې دي. ولسمشر غنی د دغو بندیانو د خوشی کولو په اړه د لوی جرګې پر سپارښتنو تر لاسلیک وروسته د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا په یو انلاین بحث کې د طالبانو پاته 400 بندیان د نړۍ لپاره خطر بللی وو. ولسمشر غنی ویلی وو د پاته بندیانو لیست کې دای سي موږ امریکا او نړۍ ته خطر ولري ځکه چې په دې کې د نشې موادو قاچاقبر او سخت مجرمین شامل دي. دا خبره مل خپل ټولو متحدینو او ملګرو سره شریکه کړې و. سره له دې چې طالبان وایي د ستمبر په پایل کې د خبرو پیلېدو پلان نه لري د بین الافغاني خبرو اترو لپاره خپل یو وشت کسس پلاوی اعلان کړی چې د طالبانو د رهبری شورا د لستانه هم پکې شامل دي. عباس ستانکزی امریکا ژغته ویلي دا پلاوی د طالبانو مشر ملا حبت الله خنزاده جوړ کړی او وایي ټول واکه دوی ته سپارلی چې د سولې د مذاکراتو په اړه هر ډول پریکړه په خپل وکړي. افغان حکومت هم تر دې مخکې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د معصوم ستانکزی په مشرۍ خپل مرکچی پلاوی اعلان کړی چې د بیلابیلو سیاسي ډلو مدني ټولنې او د ښځو استازي پکې شامل دي. بارکوال میاخیل، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ویرجینیا.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دي او اوریدئ شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003. وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری او سیرجی نور هم راپورونه لرو او د افغانستان څخه راپور درته وړاندو چې ننګرهار کې مېرمنې وایي چې د بین الافغاني خبرو د پیل څخه وړاندې دی باید ډزبندي یا وربندي اتر سره سي. مېرمنې د بین الافغاني خبرو د زر پیل کولو غوښتنه کوي او وایي چې افغان حکومت او طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره بهانې نه لټوي. دا په داسې حال ده چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په تیر یو شواروس کې یو بل ته د مرګ ژوبلې ادعاوې هم کړې دي. په دې اکله نور تفصیلات تاسو ته د افغانستان څخه حکمل روان په راپور کې وړاندې کوو.
د افغانستان ختیځ ننګرهار میشتې مېرمنې د جګړې لښکېلو خواوو د سولې د بین الافغاني خبرو د ژر پیل غوښتنې کوي. د دې ولایت مېرمنې وایي د بین الافغاني خبرو پر وړاندې هیڅ کوم خنډ نشته او د دواړو لورو ته پکار ده چې ژر تر ژره د سولې خبرې پیل او روانه جګړه ودروي. خزینه فعال او رښمینه ستانکزی د سولې د رامنځته کېدو لپاره اوسنی فرصت د افغان حکومت او طالب استازو لپاره ګټور بولي او ترې غوښتنې کوي چې نور د بین الافغاني خبرو د پیل پر وړاندې بهانی نه لټوي. غلیستانګزی وویل
د بین الافغانی مذاکرات د پیلیدو لپاره ټول اړین پړاونه تر سره شو. اوس د بین الافغانی مذاکرات د زندول لپاره د سولې د مذاکرات دواړه پلاوی نور هیڅ عذر نه لري. حکومت او طالبانو کک کو چې د لوی جرګې اساس غوښتنه ته درناوی وکړي او ژر تر ژره د بین الافغانی مذاکرات پیل کړي.
په همدې حال کې مېرمنې ټینګار کوي او وایي که افغان او طالب لوري بین الافغاني خبرې پیلوي نو لومړی دی وربن وکړي. یو بل فعال سیره سلیم وایي په جګړه کې ښکېل لوري د نورو بهانو پر ځای د سولې مشورتي لوی جرګې پریکړې ته په درنوي بین الافغاني خبرې پیل کړي.
افغان حکومت د مشورتي جرګې په پای سره او د پریکړې سره سره د دوی دغه غوښتنه ومنله. ولې اوس طالبانو ته په کار هم دا د دومره یوې قربانۍ ورکولو نه وروسته دوی باید هم دغه قرباني ورکړي چې د سولې د مذاکراتو لپاره دوی وربند وکړي او دغه خبرې د سولې په فضا کې مخته یوسي.
مېرمنې په داسې حال دی بین الافغاني خبرو د ژر پیل غوښتنې کوي چې لا هم د سولې له مشورتي جرګې وروسته د طالب بندیانو خوشي کېدو او د بین الافغاني خبرو کرنې ته نه ده معلومه. دا په داسې حال ده چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان دفاع وزارت د اعلامیې له مخې د افغان ځواکونو د بریدونو په ترڅ کې د څلورو قمندانانو په ګډون 1 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شاوخوا 40 نه زیات نور ټپیان شوي دي او همدا ډول وسلوالو طالبانو په شمالي لیتونه کې پر افغان ځواکونو د بریدونو ایداوي کړی دی. حکمل صدات دی وری دیو افغانستان
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای دی واخ پرونه دا کا موبایل فون آی پیڈ یا کمپیوټر در سره وی نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتل او اوري دیشه www.voadewanews.com here in Akai.
د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. پاکستان سپریم کورټ تیر ورځ یو فیصله کې ویلی وو چې له دې څخه وروسته به په هواد کې کسوک هم دویم واده کوي هغه به د خپلې اولنۍ ماینه یا بیا په دې برخه کې د منځګړي شورا د رضا او اجازت بغیر نسی کولای چې دویم واده وکړي. باید چې د لومړۍ مېرمنې یا د ماینه اجازه ترلاسه وي. هم نن سعدیه قاسم شاه د یو شمیر هغه مېرمنو چې مدني فعال دي د هغوی سره خبرې کړې دي. هغه مېرمنې چې ودونه هم سوي دي او ځینې پوښتنې دي چې سړی ته د دویم واده کولو عجت سوي او ولې دویم واده کوي. که څه هم شوزو د دې د سپریم کورټ د فیصلې ستاینه کړې ده خو وایي چې د اولنۍ شوزې څخه د دویم واده اجازه کوا هم خستلې سي او مېرمن اجازه هم ورکړي خو په خوشحالي دا اجازه نه ورکوي. په دې اکله ست تفصیلات تاسو ته سعدیه قاسم شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
زما نوم شکیله ده او زه د قبایلی علاقو سره تعلق لرم او لکه زما واده درې دیش کال پوره شو. اول خدا خبرشته نه چې کوم سړی بخې او خپل خزینه به پوښتنه او که اجازت به واخلي نه دا اجازه ته نه اخیسته. یو سړی یو خزم نه یې خوښه ده شي واید چې مړه نه یو او نور په یو طریقه باندې هم نه خوښي چې هرنګه مشکل یم خو ډېر بعضې بعضې کسان شته چې مستی نه او داسې هغه نه یکه شوق نه دوه ودونه مم لیدلی دي په خپل خپلوانو کې او دوه ودونه هم کړه درېیم که څلورم یې هم کړی دی لکه همداسې مستی نه همداسې هغه نه خو پوښتنه او هغه یې نه یې کړي.
زما نوم آسیا دی او زما د واده تقریبا 27-28 سالو شو. د دویم واده اجازت چې ده دا ډېر په ګرانه ښځه ورکوي داسې چریم نه شي کېدی که ښځه نه ورکوي نو هم هغې ته مسله ده او که ورکوي نو هم هغې ته مسله ده. خو دا دی چې یو ښځه به چریم په خوشحالۍ باندې خپل خاوند له د دویم واده اجازت ورنه کړي دا خاصه خبره ده. سړی چې واده کوي نو د هغې خو ډېر وجوهات کېدی شي. ځینې سړي چې هغې د مستی نه واده کوي هېڅ قسم یې څه مطلب داسې څه وجنی ځنی چې دا غي اولاد نرینه د پاره واده کوي هاوی چې زما دی هم زوی کنه به شک لونه دی خود زوی خواهش خام خاصړی کوي.
ان رقیہ د زوم یو واده کړه خزه کوم سپریم کورټ دغه فیصله سناو کړه دا نظر دی په حق یو څو خبره کوم سړی چې دینه اغه چې دینه ځنه پکې د مجبورای نه ودونو کی او ځنه پکې زیات تر پکې د مستای نه اوم کی خو زیات ځنه پکې د مجبورای نه بده کې چا اولاد می نو دا اغه د وجنه کوي باید چې دینه رونداري کندي شي یا اغه وت مسله جوړ شي نو اغه سره ودونو کی او باید سړی د مال د پاره کوي خود سره ودونه هغه خو د لومبه خدنه ایسو کوم تاسو نه کوي چې د دویم واده کو او کد لومبه خدنه تاسو مو کی او هغه اجازه خو هغه سړی چې دین هغه دواړو خود سره چې دین برابر چې دین حقوق نشي ورکول او زما دا رائے ده چې د لومبه خدنه دیوم تاسو کړی شي او چې هغه اجازه تور کې نو بیا د لاغي خړې دویم واده کې
معلوم نه هی د افیدې د های کورټ دا فیصله خدا خیر مقدم ورته وایو ځکه چې زمونږ په ټولنه کې چې کله نارینه بل واده کوي نو د دې خبرې ضرورت نه محسوسي چې هغه د خزینه ته پوسو کې نه کې زمونږ مذهب کې هم داشته زمونږ معاشره کې چې څنګه تاسو ته پته وي چې سړی زور ور دی او هغه په هر طریقه په خکاغه اجازه اخلي نو هغه په هر طریقه اجازه ورکي او اجازه خو په اکثر خزې ډیر په خاص حالاتو کې ورکي لکه خزې بچینه کیږي یا بیمار وي نو په داسې حالاتو کې خو ټیک د چادر نه به اجازه ورکي خو نور هسي چې حالات بالکل ټیکي بچي وي صحت یې ټیکي نو ما ته خو نه ښکاري چې یو خزه به دړه نه اجازه ورکي خو بیا هم دا معاشره د سړو ده بس هغې ته اجازه واخلي.
خورشید بانو خبره کوم د حوالور ارګنایزیشن نه سپریم کورټ ریسنټلی یو فیصله کړی نه چې بل وادو لپاره د مخکینه خزن ان اجازت نامه ضروری ده نو د ډیر ښه اقدام دی بل د دې فیصلې بل شک دا دی هغه ډیر ښایسته و چې کله تو بل وادو کوي نو دی کې هغه مخکینه خزله تو به ضرور هغه حق مهر به ادا کوي یو خزله دا سیفټی ملا شو چې هغه د حق مهر قسم لیکلې دی مخکې هغه لور کا بل وادو کا نو دا سې اقدام او دا سې قانون سازی ډیر زیات ضروری دی.
سادیہ قاسم شاہ وی او ای ڈیوا پیخور
د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د خبرونه د واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. مننه چې را سره ملګری یاست. د موسن دا وړ په غوښتنه پاکستان حکومت د افغانستان حکومت ته خط لیکلی چې د غلام خان لارې دی د ترانزټي لارې اسیات ورکړي. دغه لارې باندې کاروبار خو کیږي خو د تورخم او چمن د لارو په ډول تر ترانزیت لاري اسیت نه دی ورکړل شوی. دا خط د پاکستان حکومت د افغانستان سفارت اسلام آباد کې ورکړی. په دې اړه تفصيلات تاسو عدنان بیچنی وړاندې کړي.
د خیبر پښتونخوا څنګه په قبایلی ځلې شمالي وزیرستان څخه منتخب شوی د کمی پارلمان غړی محسن داوړ په ټویټر لیکلی چې حکومت د دوی په سفارښتنه افغانستان حکومت ته افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان لارې د اقتصاد لپاره په رسمي توګه ترانزیت کولو لپاره یو خط لیږلی دی. محسن داوړ په ټویټر یو کاغذ پاڼه هم خپره کړې چې د کورنۍ چارو وزارت لخوا پاکستان کې افغانستان امبیسي تجارت کړی شوې ده. په دې کاغذ پاڼه کې ویل شوی چې د دوی حکومت غلام خان بندر د اقتصاد لپاره په رسمي دغه ترانزیت کول لپاره چمتووالی نیولای او باید افغان حکومت هم د 2013 د اصلیک تر مخه د دې غلام خان لارې ترانزیت لپاره بندوبست وکړي. د یادونې ده چې وزیر اعظم د اسټابلیشمنت سلاکار ارباب شهزاد و اونې وړاندې په پېښور کې میډیا ته ویلي په ایوه اونې کې بدوی د ترخم او سمن ورسته غلام خان لارې هم په اقتصادي توګه رسمي کړی شي. محسن داوړ اول د افغانستان سره غلام خان لارې د اقتصاد لپاره پرانستل د سیمې خلکو بنیادی او غوښته ده او دغه غونډه په ورسته کې د سرحداتو ټرانسپ ورس په غونډه کې بشپړه توګه سره راپور تکړه
منی میټینګ کې دا تجویز پیش کو چې غلام خان بارډر دیم ترانزیت روټ ډیکلیئر شي د چمن او د ترخم پشان دي ځکه چې د غلام خان بارډر چې کوم دی هغه چمن او د دغه په نسبت زیات فیزیبل دی د ترخم په نسبت.
په اسلام آباد کې افغانستان امبیسي سره تماس نیول ورسته په دې اړوند د خبرو کولو څخه ډډه وکړه او ویل په دې اړوند معلومات ورکون کې چارواکي په کابل کې دي. خو د جون پمیاش کې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال د غلام خان بندر ترانزیت په توګه د پرانستلو ویلی وو. غلام خان د افغانستان مرکز کابل څخه انتهایی نږدې 300 کیلومتره او د پاکستان انډس هایوی څخه نږدې 130 کیلومتره لري موقعیت لري او د سیمې خلکو په ځانګړي ډول د شمالي وزیرستان او د افغانستان خوست خلکو بیا بیا د دې لارې د عملي کولو غوښتنه کړې او ویلي نه یوازې شمالي وزیرستان او خوست بلکې د نه چارچاپیر ټولو علاقو روزګار د دې لارې سره تړلی دی. په شمالي وزیرستان کې د سوداګرو ایو مشر شاولی خان او ویل د غلار په رسمي تور ترانزیت کول د سیمې تجار لپاره د خوشحالي زیری دی. دا په داسې حال کې د ضرب عذب عملیات وروسته کاروبارونه په ټپه اودرې دي.
ډېر ښه کار دی خلکو کې ډېره خوشحالي ده. خلک ډېر ایلې دي. دا لاره د افغانستان اته بندرونه دي په اته بندرې کې دا 450 کیلومتر دا کابل ته نږدې ده. هغه مالونه بازار کې راځي کاغه سبزیانی دي کاغه انډی دي کاغه مرغی ده کاغه چوزا ده کا هر کیم ایټم دي چې ګورنمنټ راکو چې دا غسی زونه په لاله تاسو ته اجازه ده.
هیو بل تجار اختر جان اویل دا انتهی نږدې لار ده او دې پرانستو سره په ترخم او سمن هم د خلکو ګڼ ګڼې په وجه جوړ شي مشکلات راټیټ شي. هغه اویل د ګاډو کرایې کې به هم کمای ورسره راشي او د شمالي وزیرستان رانشي بازارونه کودامونه او پېټرول پمپونه به بیا آباد شي.
نیس کاروبار مکمل خلوص شو کچیر ته دی د الیار اولاول غوړي یعنی کاروبار چې لاول غوړي مې میزه سیسن نه غلام خان سیسن نه تقریبا د تیر کول میشه
غلام خان تر ضرب عذب عملیات وروسته زیات وخت لري پاتر شوی کومه چې د عام خلکو د اقتصاد مهمه سرچینه شمارل کیږي. بلې خوا د ضرب عذب عملیاتو پر مهال میرالی او میرانشاه بازارونه په بشپړ توګه لمنځه وړل شوی چې د هغې تاوان پوره کولو لپاره د سیمې خلک له تیرې یوې اوږدې مودې راسې احتجاجي مظاهرې هم کوي. عدنان بیټنای وی او ای ډیوا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
امریکا دی وډخ پرونه د واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي. خبر پښتونخوا مانسیرا کی د چای یو جوړونکو پلانټ د ټیکس او موصلاتو ادارې لخوا تړلې سوی چې د پلانټ د څو واره د ټیکس ورکولو ول سوی خو د ټیکس یا د موصلاتو ادارې چارواکو تر مخه د زخه د 19 کال راهیسې 2.8 میلیونه ټیکس نه دی ورکړی. تفصيلات تاسو ته په دې حکله د احسان محمد خان پر راپور کې وړاندې کوو.
د خیبر پختونخوا د محاصیل او مالیه ادارې یا اکسایز اینڈ ټیکسیشن ویلي د چایو جوړونکو دغه پلانټ د مالیه نو ورکولو په سر تړلې. د چایو د پانو پروسکونکو دغه پلانټ چې په 2001 کال کې د ګڼ ملي کمپنۍ یونیلیور لخوا د مانسيري په شینچاري سیمه کې لګول شوی چې د روزانه په اساس د یو ټن پانو پروسکولو توان لري. د محاصیل او مالیه ادارې سیمه ایز مشر امار خان جدون وی او ای ډیوټ ویلي دغه کمپنۍ ته 300 د خبرداري نوټیس هم ورکړی دي. خو دوی د دغه غار سره باوجود بیا هم د مالیه روپو جمع کولو څخه انکار کوي او هم ځکه د چایو پروسکونکو دغه پلانټ وتړلو.
په پښتو 19 سال سے ان کے بقایا جات ہے. ہماری فائل تو پہلے کی کمپلیٹ تھی لیکن جیسے ہی ہمیں یہ پاور ہوا کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ موجود ہے مانسیرا میں.
دے وائی دغا یو شخصی تجارتی کمپنی دا او دا نل سوکلونو دا چایو پروسے کار روان ساتلے خو تر وسائی کو ممالیا ندا جمع کڑی. دا بیا بیا خبردارای نوٹسو باوجود دوی دا مالیه سخا انکار کو او همزکا دا دوی دا پروسے دغه پلانٹ و تڑلے شو. اس چکلا دوی دا مالیه 2.3 میلیون روپے جمع کڑی نو حکومت با حالا دا دی دا بیا پرانست پاکلا غور کوي. د خیبر پختونخوا په شمالي سیمو مانسيرا بټګرام کې چې دا وخت یو شمیر برخو کې د چایو کرونده روانه ده او هر کال د مارچ او اپریل په میاشت کې د فصل تیاریږي چې بیا د دې وروستو د چایو دغه تیاری شوی پانی د شخصي کمپنۍ یونیلیور په پلانټ کې پروسه کیږي. د یونیلیور قانوني مشیر عبد الله شاه ویو ډیوتا د ریز وړاندې کړي په دغه سیمه کې د خیبر پختونخوا صوبې دننه یوازینې پلانټ د چایو کروندې زیاتولو په خاطر لګولې او د دې څخه تر اوسه کومه تجارتي ګټه نه ده ترلاسه کړې. حکومت لا په کار و چې د دوی کومه کې کړې و خو په ځای د دې حکومت دغه پلانټ په غیر قانوني توګه وتړلو.
نو څنګه چې زمون کمرشل سنټر نه لږه مونږ دې نه ګټ مونږ دلته د خپل شریر د سہولیات ورکو دې په کې ته خو مرګو دې چې تیارې کې مګه شهر دې نه بخل او پیسو باندې اخلو یا مو سنټر ته کم مشینري لګولې دا پروسس تو نو اوس ایکسایز والا چې دې هغه راغلا غي په مونږ باندې ټیکس لګولو ته یو ټیکس هغه نوم دې پروفیشنل ټیکس یو ادارا په یو صوبه کې کار کوي نو هغه په پروفیشنل ټیکس ورته زموږ موخه په دې کې دا ده چې څنګه په دې صوبه کې مونږ کاروبار نکړو او ایکسایز اینڈ ٹیکسیشن والا وہ چونکہ داستا سے یو اسٹیبلشمنٹ
د خیبر پختونخوا په یادو سیمو کې چې تر شپږ سوه اکړه ځمکې د چایو فصل کرونده رسیدلې. د زراعت د تحقیق ادارې تر مخه په مانسيرا بټګرام شنګله او تورغر ضلعو کې موسم اوبه او ځمکه د چایو پیداوار لپاره ډېره غوره ګڼل کیږي. ماهرانو په وینا که چېرې دغه سیمو کې د چایو کرونده زیاته شي نو د دې سره سره به د دغه کروندګرو اقتصاد هم ډېر ښه کېدی شي. احسان محمد خان ویو اے ڈیوا ایبٹ آباد
دا واشنگٹن دے او تاسو ڈیوا اورے موږ پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلای شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.jivanews.com. ټوئیټر @voa.jiva.